مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم لخوا لګول شویو تورونو ته د رد ځواب وایي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو مو هم خبرو او نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو. خو له هر څه مخکې خبرونه ته غوږ شئ چې فرشته جلال زه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر به شفاف پر مخ ولاړ سي. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي که د سوریې په شمال کې کورد ملیشه له سیمې ونوځي، دوی به خپل پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به شفاف په مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی کارونه په کلکه څارل کېږي. نورستاني نن د خپلواک کمیسیون د رایو راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای د قفل د ماتېدو په اړه هم وضاحت ورکړ، او وی ویل چې د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې او په دې اړه خبرې سوی ادعاوی به بنسټ دي. د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان جمهوري ریاست د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې داسې ادعا وکړه چې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر عسکر د شپې په تاریکه کې د معلوماتو ملي مرکز ته ورننوتي دي. خو هوا علم نورستاني نن وویل
هر هغه څه چې زه پکې کې ستاسو سره شریکوم، هر هغه څه چې د افغانستان د خلکو رایو ته احترام ونه لري، او یا دا چې دلته د کوم جرم یا د کوم تخلف مرتکب شي، د هغه سره جدي چلند ته بدلون کوو او دې ته هم ژمن یو. اما دا ټول هغه څه دي چې باید وڅېړل شي، ولیدل شي.
په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای سي. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده. د دې عمله زرهاوس د کوونکي نن هم ښوونځي ته له تګه پاتې سوي دي. پالنګار کې و ښوونکي نن د خپل احتساب په اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور به ما وعده سپرده بود که برای معلمین یک نمره زمین
دی. وایي چې د افغانستان جمهور رئیس له دوی سره ژمنه کړې وه چې ښوونکو ته به یوه نمره ځمکه ورکول کېږي. دی وایي چې حکومت شپږ کاله مخکې دا ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې نه ده عملي کړې. پالنګار ولسوالۍ کې د اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکي په دې احتساب کې ګډون لري. خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نوریان نصحت نن وویل چې دا ستونزه به حل کړي. نصحت ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ځمکې پر ځای ښوونکو ته تیار کورونه ورویشي، او ښوونکي باید حوصله وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې که د سوریې په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شویو موافقې سره سم عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. رجب طیب اردوغان نن روسیې ته تر روانېدو مخکې په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د کوردانو د خلکو د ژغورنې ډلې وای پی جي باید له سیمې ووځي څو ترکیې ته زمینه برابره سي چې هلته مسؤونه سیمه جوړه کړي. اردوغان ویلي چې د 200 او 300 ترمنځ کورد وسلوال له سیمې وتلي، خو د 1200 او 1400 ترمنځ لا د وتلو په حال کې دي. ترکیه غواړي چې د سوریې په خاوره کې خپلې پولي ته نږدې یو مسؤون زون جوړ کړي، او هغه 2 میلیونه وګړي چې په وروستیو کې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي دغې سیمې ته ورستانه کړي. اردوغان ویلي که چیرې هغه ژمنې چې د امریکا حکومت ورسره کړي عملي نه شي، له هغه ځایه چې عملیات یې درولي ول له سره عملیات پیلوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. روسیه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له متحدانو ده، خو د ترکیې حکومت د سوریې د کورنۍ جګړې په 2 کلونو کې له هغو ډلو ملاتړ کړی چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو هڅې کوي. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا په حواله بشار الاسد نن رجب طیب اردوغان غل بللی دی. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جسټن ترودو به دغه هیواد د پارلمان له 318 چوکیو ډیرې وګټي، خو د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جسټن ترودو ته وخت دومره وخت ورکړي چې حکومت تشکیل کړي، خو داسې ګڼل کیږي چې ښایي د اکثریت په ګټلو ونه توانیږي. که چیرې مطلق اکثریت ونه ګټي، هغوی به مجبور وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانېږي. جسټن ترودو 30 کلن دی. هغه پرون مخکې له مخکې په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه. او د قزاقستان 14 وګړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلو والي ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن دي، نن د هغه هیواد په پلازمېنه نور سلطان کې محکمې ته ودرول سول. په هغو مشکوکو کسانو کې چې محاکمه کېدل، 14 تنه نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د محکمې خونې ته ولېږدول سول. یو مشکوک وګړي چې زخمي و له روغتونه د ویډیو له لارې محاکمې ته حاضر سو. د رپورټونو پر اساس د قزاقستان سلګونه اتباع سږ کال د ژوسن په نوم په خاصو عملیاتو کې له سوریې هغه هیواد ته ستانه کړای شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خپرونه کې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت سره پرمخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یوه کارپو سره مرکه کوو.
عاقل او هر هغه څوک چې په دغه بحث کې ښکیل وي، لوی داسې بس کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان سره جلب کړي.
په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې ساه چلیدلې، افغان حکومت هرکلی کوي، خو په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. په نورو موضوعاتو کې، له هغه کلي څخه چې تېره اونۍ له 100 زیات کسان په یوه جومات کې پکې مړه او ټپیان شول، وروستی حال درکوو. او وابوري چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د ښوونځیو ښوونکي وایي تر څو چې د کورونو نمرې ورنه کړل شي درسونو ته نه حاضرېږي.
دغه د قوم رئیس د پوهنې بدلېږي، را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړ چې موږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې موږ نمره رانه کړي.
نور موضوعات او د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو. او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرو. دا ازادي راډیو ده. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ راز لاسوهنه نه ده شوې او په دې اړه خپرې شوې ادعاوې بې بنسټه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې هغه تورونه هم رد شوي دي چې وایي د کمیسیون کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر سرتیري د معلوماتو ملي مرکز ته ننوتي دي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي که د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه نه وي شوي، دا موضوع دومره جدي نه ده. امید ظهیرمل له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو تورونو ځواب ووایه چې ګنې دو شنبه شپه مهال یو شمیر سرتیرو او د کمیسیون کارکوونکو لخوا د معلوماتو ملي مرکز قفل مات شوی او په سیستم کې لاسوهنه شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبه په ورځ وویل په دې اړه خپرې شوې اوازې بې بنسټه دي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وایي د ډیجیټل مرکز د دوه پوړیزې ودانۍ چې په لومړي پوړ کې یو روزنیز مرکز او په دویم هغې کې د معلوماتو ملي مرکز دی، د عمومي دروازې قفل چې غیر حساس موادو کې راځي، د کمیسیون د دارالانشا ریاست د امنیتي سلاکار په مشوره د دې لپاره مات شوی چې د ساتونکو ساړه شوي وو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر علي احمد عثماني له سمیم او د ولسي جرګې له یو غړي سره راغلل. دوی د معلوماتو ملي مرکز ته ولاړل، هلته اچول سوي قلفونه یې وکتل. د دې قلفونو سریال نمبرونه چې دوی سره وو پرتله کړل، ویې لیدل چې هیڅ لاسوهنه پکې نه ده سبې. دوی ډاډ ترلاسه کړ او بیرته ولاړل.
د انتخاباتو کمیسیون دا تور هم رد کړ چې ګنې د معلوماتو ملي مرکز ته سرتیر یو د کمیسیون کارکوونکي دننه شوي او په سیستم کې لاسوهنه کړې ده. خغلی اورنګزیب وایي درملو کې هغه شرکت چې د انتخاباتو د الکترونیکی برخې ټول مسؤلیت په غاړه لري، دوی ته ډاډ او تضمین ورکړی چې په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. خو آیا پنی مشپا د داس یو مرکز د قفل پرانستل له اصول سره برابر عمل دی؟ د افغانستان د رونتیا او پرټاکنو د څار مؤسسی اجرایی رئیس حبیب الله شینواری وای اړینه وه چې د وضعیت او موضوع حساسیت په پام کې نیول شوی وای، خو که چیرې د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه شوي نه وي د ټاکنو پر رونتیا او مشروعیت اغیز نه لري.
دا ډیره ظاهري موضوع ده، کوم ټیم چې اوس اعتراض لري باید دومره انعطاف پذیري ولري، قانون ته باید درناوی ولري، ملي پروسې ته درناوی ولري، او ګوري چې وخت چې په خپلو سترګو ورته ثابتېږي چې نتایجو باندې لاسوهنه نه ده شوې، یعنی اساس او موادو ته لاسرسی نه ده ترسره شوی، او قصدي یو عمل نه یو سهوان یو عمل ترسره شوی او د یو ضرورت پر اساس باندې. زه فکر کوم د انتخاباتو هغه ټیم باید دغه انعطاف پذیري ولري.
خو د ثبات او همپالنه انتخاباتي ټیم وایي دوی ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې ګنې د معلوماتو په ملي مرکز کې د لاسوهنه نه وي شوي او باید د دې خبرې تضمین ورکړل شي. بلورته بیا د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای شمیرنې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلی او زیاتوي په دولت کې د حاکمو ټیمونو ترمنځ د رای شمیرنې پر مهال دا ډول ټکر نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکي او حقوقي برخه له ننګونو سره مخ کړي، بلکې د دې ملي پروسې په اړه یې عامه افکار هم زیانمن کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د تل پسیر یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې دا پروسه یې تر دې ځایه په بشپړه روڼتیا مدیریت کړي او له دې وروسته هم هیڅ اړخ ته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن آزادی رادیو ته وویل چې که څه هم دا موضوع ډیره جدي نه ده، خو کمیسیون باید دا ستونزه په علمي طریقه حل کړې وای. هغه زیاتوي چې باید په دې اړه بې طرفانه پلټنې هم وشي.
کمیسیون په دغه وروستیو مرحلو کې تر یو حاله پورې متاثره شوی ده، خصوصا دا چې لومړنۍ پایلې په وخت اعلان نه کړې او دا د قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حاله پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېدلی تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلق تو واضح کړي چې لومړی پای څه اخلاني کې د وکړنې په مخ له مهال ویش نشته دي مخ له پای له اعلان څخه شوی وبخه همدارنګه ورسنۍ پای به څه اخلاني کې نو د دې کمیسیون لپاره یو اړین بحث چې زړه زړه باید د خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خلق تو واقعي دوم قدم کې د قفل موجودو موضوع یعنی کمیسیون د پکار دا چې په موږ لومړنۍ یو د خو کې یا ساعتونه کې دوی باید د قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرګرې وي او وضاحت وکړل شوی وي کوم قفل موجود دی کوم قفل نه موجود دی نه د موجود دی رجستر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي نه وجه دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
زموږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عاقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې ښکېل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي. څوک یو کار کوي طبیعتاً چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام معذر کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدلی چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع را ځکي چې دوی باید پرون دغه وخته رامنځته کړی نه وایي، دوی د پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلی وایي. هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی وو، هغه څه چې په ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي شوي. نو دا ډېر کمیسیون په ځای
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د ازادۍ راډیو له خبریال رحمت الله افغان سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د افغان حکومت له نقش پرته د سولې خبرې کومه پایله نشي لرلی. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې بلجیم، فرانسې او روسیې ته خپل سفر پیل کړی.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو لس میاشتو مذاکرات لغو وسول، د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد سفرونو د سولې د مذاکراتو د بیا پیل ته هلي زیاتې کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو که افغان حکومت د سولې په پروسه کې اساسي نقش ونه لري پایلې به هیڅ وي. هغه وایي موږ د روسیې او امریکا په څیر هیوادونو له علاقمندۍ نه هرکلی کوو، خو که افغان دولت د دې پروسې مالکیت ونه لري او اساسي رول ورکې ونه لري داسې پروسه نسي بریالی کېدی. له طالبانو نه مو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی راکم کړي، اوربند ته غاړه کېږدي، څو موږ وتوانېږو چې د افغانستان د سولې لپاره وروستي قدمونه واخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم هم له طالبانو وغوښتل چې دا ځل په داسې موضوعاتو چې د سولې پروسه زیانمنه او ټکنۍ کوي پرې ټینګار ونه کړي. د افغان کشالۍ د حل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفرونه او ملاقاتونه د دوشنبه په ورځ له بلجیم نه پیل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به له بلجیم نه وروسته فرانسې او روسیې ته هم سفرونه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي تازه د ښاغلي خلیلزاد د سفرو په اړه په خپل ټویټر کې لیکلي، سوله تل د افغان حکومت لومړیتوب ده او افغانان هغه وخت به عزت او تلپاتې سولې ته رسیدلی سي چې مشري یې د افغان دولت لخوا وسي. خو د سیاسي چارو کارپوه وید مجده چې له طالبانو سره د سولې موضوعات له نږدې څاري وای، نوي مذاکرات نه کیږي، هوکړه له مخکې سوي او یوازې د لاسلیک په اړه بحث پاتې ده.
طالبانو په صراحت ویلي چې موږ له افغان حکومت سره د حکومت په عنوان خبرې نه کوو او په اشغال ساحه کې انتخابات مشروعیت نه لري او مذاکرات هم نه کوي، بلکې د قرارداد لاسلیک او هغه توافق لیک دا چې وروسته شوی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې چې د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل سول، له طالبانو سره خبرې لغوه او حملې ورباندې زیاتې کړې.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي د دې پروسې مشري باید له هم افغانان وکړي. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار ولایت کروندګر وایي چې سکالي د پیاز له کروندو ښه حاصل اخیستی.
شش کال چې سو په یو سولو ونیوي کالداري او په یو سولو شپږ نیوي کالداري، نو د تیر کال پرتلې ته چې وګورې شش کال ډېر شي.
نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبرو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د لغمان ولایت دنګ الینګار ولسوالۍ ښوونکو درسي اعتصاب کړی دی. په دې ولسوالۍ کې د اعتصاب له کبله نږدې اتیا ښوونځي بند شوي دي. اعتصاب کوونکي وایي دا اعتصاب یې ځکه کړی چې حکومت له دوی سره د ځمکو د ویش په برخه کې ژمنه نه ده عملي کړې، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به ژر تر ژره د ښوونکو غوښتنو ته پاملرنه وشي. ناجیه ساپۍ له کابل راپور راکوي.
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله زرګونه زده کوونکي له منظم ښوونیز بهیر څخه پاتې دي. د دغه ولسوالۍ 1400 ښوونکو کاري اعتصاب کړی. اعتصاب کوونکي وایي تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې د کورونو لپاره ورته ځمکې نوي ویشل شوي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب معلم هیواد ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور فرمان د تیر کلو په تیر لکه د ښوونې د پنځه شپږ کاله مخکې فرمان راغلی ویلي چې یو یو نمره د ښوونکو دپاره مونږ ورکو او مونږ نه پرمیم دا ریاست معرف ټولې کړلې او پرمیم ډکې کړلې ورم کړلې، نو دغه د سوم رئیس د پوهنې ته بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړو چې مونږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې مونږ نمره رانه کړي.
اعتصاب کوونکو ښوونکو د لغمان د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن کړ او ویې ویل چې دغه اداره په تېره یوه لسیزه کې نه ده توانېدلې چې په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. یو بل اعتصاب کوونکي مولوي عبدالصبور وویل چې مسؤلینو سره خبرې شوي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړ شوی.
زمونږ د دغه اتیا بابو ښوونکي دي، دندې ته فی الحال نه ځو تر څو چې موږ خپل حق ته دي نمرو،
یا نور چې زمونږ کوم حق ځهنی جراله کې نه مسولین د زمونږ مدیر صاحبان او امیران تل ول پرونه
د لغمان ولایت پلینګار ولسوالۍ کې د خونکو دغه اعتصاب تیر ورځ نه وخت پیل شوی. تر دې وړاندې بیا د هرات، اروزګان، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون خونکو د امتیازاتو د لوړېدو په هدف اعتراضونه کړي دي. خو په لغمان کې د خونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو خونکو ته د کورونو د ویش لپاره هڅې روانې دي او ډېر ژر به عملي شي. د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نزهت وویل
مون الادی ورست از مکه نویشو، بلکه زموک پلان داده چه خون کتا ده کارتای تا نگده چم تشوی کرونا ورکلو. زموک جمانی به عملی شی، خو غختنا مول خون کت خدا ده چه حوصله ولری.
تر دیولانده ده پوهنی وزیر میرویس بلخی هم بیلی و. وزارت پا پام کلری شلده ورست خون کتا ده زمک و پرسای یو یو اپارتمانون ورکلی او پا دیاره ده کور جوڑاونی لوزارت سر خبری هم شویده. ده پوهنی وزارت پا خبره سر لدی چه خونکو تا شاوخوا 2000 جریبه ځمکه وشو شوی، خو بیا هم د خونکو ستونزه نه ده هواره شوی او پر راتلونکي کې به د خونکو د ستونزو د اساسي حل لپاره به بیلابیل پروګرامونه پلي شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. سکال په کندهار کې په 15,000 هکټاره ځمکه کې د پیاز کښت شوی و چې د چارواکو په وینا د نورو کلونو په پرتله یې حاصل خورا زیات و. کروندګر هم په مارکیټ کې د پیازو له بیو خوښ دي، خو د ساتنې لپاره یې د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې کروندګر او کارګر په ځمکه کې د پیازو پکښلو او راټولولو بوخت دي. د ځمکې مسؤل حاجي ندا محمد بای د تیر کال د ډیرو ورښتونو له کبله د نورو کرنیزو پیداوارو ترڅنګ سږ کال د کندهار د پیازو حاصل هم د نورو کلونو په پرتله درې برابره زیات شوی. دی وایي د پیازو حاصل زیاتی او په بازار کې بیه هم لوړ ده.
فصل کې تقریبا 90% موږ راځي. تیر کال په پرسله باندې چې هغه موږ دغه پیاز خرڅوله، وړله مو په 15 افغانۍ، په 10 افغانۍ دا جال موږ خرڅو. په هغه کې بیا خرڅېدل نه، کوچان راله د مالو دپاره دا موږ پر خرڅ کړله. بسته خرابه وه، د خورورو حساب و په څو غواړی په 10,000 کالداري، په 15,000 کالداري. موږ مطلق دا ورته وو چې د مځکې څخه یوه بسته چې مځکه د آمده کړو موږ د غولو د ټکټر غولو دپاره. او شش کال چې سو په 109 کالداري او په 106 کالداري، نو د تیر کال پرتله ته چې وګورې شش کال ډېر شي.
د پیازو کروندګر همدار ازبای ک دولت ورسره د اصلاحو تخمونو او حاصلاتو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي، نو دا به د حاصلاتو د زیاتوالي ترڅنګ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي. دوی غوښتنه کوي ک په سیمو کې سړې خونې ورته جوړې سي، نو پیاز به پکښې په وخت زیرمه کیږي او په نورو وختونو کې به د بهرنیو حاصلاتو د واردېدو مخنیوی کوي. دوو کروندګرو محمد امین او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نا په 200 کالداري په نیو سر کالداري سده خرسي تلته نه مزدور ته روزانه باسي نه ولاکه دغه ته باسي نه او سال ته قیامت ولري سرخیر مجبور ده جاز دوس په 15 افغانۍ د کوم د به ماته په 10 افغانۍ راکینه خلته د خریتو پروش ولري او که دغه نه هغه د الته ارزان دلته د ماته تر 15 کالداري یا تر 10 کالداري پورته بالا نه راکې.
سر دولت سم در پښتنه د سیمه تام بارونو شانه کې د پیاسي وستوغونی قدر مناس یا 2000 جاله کې یا 900 غونې قدر وس نور سیوس امبارونه ش سم ورکه وس پر وخت باندې غونې نور دا وصول کې د غنځکه قدر چې وس 900 کې بیا 1200 1400 جاله کې.
پاین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولین بای سشکال د دی ولایت په دامان، جړی، پنجبایی او ډن ولسوالیو کې پر 15,000 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سوي چې د کال تر پایه به ورڅخه 6,000 میټریک ټن حاصل ترلاسه سي. د یاد ریاست سرپرست محمد حامین سعادت وایي چې د پیازو حاصل د پخوا په پرتله زیات دی او دوی د ساتنې لپاره د خپل وزارت سره د سړو خونو د جوړېدو پر پلان کار کوي.
سشکال تقریبا 15,000 هکتار ځمکه باندې کندهار اول ولسوالۍ کې پیاز کرل شوي دي او چې دا 4 هکتار باندې 6 ټنه حاصل ورکوي چې مجموعا 6,000 ټن شاوخوا کې د پیاز حاصلات موږ لرو. نسبتا مخکې کلو ته موږ شش کاله هم د کیفیت له لحاظ هم د هغه مرض او د هغه لحاظ څخه ښه حاصل لرو.
د کندهار د کرنې ریاست زیاتوي چې د تیر ژمي د زیاتو ورښتونو له امله سږ کال د دې ولایت په کرنیزو حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی.
له کندهار د صادق رښتینی راپور مو اورید. اوس هم یو راپور چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ، د اردن ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتېده. ده سیمه ایز چارواکي وایي افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبله په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال اوښتې. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه تفصیل.
دا اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ځایي چارواکي وایي دغې ولسوالۍ ته له نورو ولایتونو څخه سلګونه طالبان راغلي او هڅه کوي چې یا د ولسوالۍ سکوت کړي. د دغه ولایت مرستیال والي سید محمد سعادت نصري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو او شپو کې د جګړې پر مهال لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو له ځانونو سره وړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوښتي.
او تګانو زخمیان لرو یو شپه وقسان اردو ملي دا غوی لاس اورغل دي چې د سکر سوې دي دا پولیس ملي او محلي یو پنځه ویشت تنه دا رقم زخمی شهید او اسیر لرو دا او پلاس دي.
حجی قدرت الله رحیمی چې په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازی دی وایي د یادې جګړې پر مهال تر دیرشو پورې امنیتي سرتیري وژل سوي خو د ټپیانو اولاد در کېدو پاک له کره معلومات نه لري. بلخوا یو دولتي باوري سرچینه وایي چې په یاد ولسوالۍ کې 15 کمانډو سرتیري د وسلو او مهماتو سره نه درک دي. طالبان ادعا کوي چې ګیزاب ولسوالۍ کې د لسګونه کمانډو سرتیرو ترڅنګ زیات شمیر نور سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو د اورزګان ولایت مرستیال والي وایي سیمې ته د 215 متل کلي اردو د کومندان په ګډون ګڼ شمیر نور لوړپوړي چارواکي او ځواکونه تللي دي او ډېر ژر به وضعیت کنټرول کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. مارک اسپر داسې حال دا سفر کوي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره هم د واشنگټن اړیکې خراب دي. نوریاس نوری او په دې اړه جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاست له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قمندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده وکتل. امریکا د روان کال د مې له میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته 3000 نور سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې پیاوړې کړې. سیمې ته د دغو ځواکونو له استولو سره سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغې پرېکړې انتقاد شوی چې د سوریې له شمالي برخې یې په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې کړې ده. منتقدینو پر دې سربیره چې له خپلو متحدینو سره د واشنگټن ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستي دا یې هم ویلي چې په دې سره به په سیمه کې د روسیې د نفوذ لا پراختیا ته لاره هواره شي. خو د امریکا یو جګ پوړي دفاعي چارواکي وویل متحده ایالات بیا هم غواړي چې ورته په سیمه کې د انتخاب لپاره د یو شریک په توګه وکتل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي روسیه که هڅې د روزنې یا د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د اعتماد وړ نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ سعودي عربستان ته په سفر کې چې په څه باندې یوه لسیزه کې سیمې ته لومړنی سفر و، داسې نښې څرګندې کړې چې موسکو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي په لټه کې دی. پوتین داسې مهال له ریاض څخه کتنه وکړه چې د روسیې پوځ په سوریه کې لاسته راوړنې لرلې او د سیمې له سیالو هیوادونو سره یې اړیکې او د انرژۍ همکاري پیاوړې کړې دي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هیوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. ایران تېره اونۍ د سیمې له قدرتونو وغوښتل چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکېچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کېږي. دواړو هیوادونو د یمن په کورنۍ جګړه کې د دو مختلفو جنګي لورو ملاتړ کړی دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه فرشته جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر په شفاف ډول پرمخ ځي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څارونکي د کمیسیون کارونه په کلکه څاري. نورستانی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو ملي مرکز کې د رایو په ارتباط شوی ادعاوي ناسمې وبللې او وویل چې په دغه سیستم کې هیڅ ډول درغلي او غلطي نه ده شوې. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده. پالنګار کې د اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکو اعتصاب کړی، وایي چې تر څو حکومت دوی ته له کړې ژمنې سره سم یوه یوه نمره ځمکه ورونه ویشي، دوی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د سوریه په شمال کې کورت ملیشه د امریکا په مزګریتوب له شویو موافقې سره سم که عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په شدت پیل کړي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جسن ترودو به د پارلمان له 318 چوکیو ډیرې وګټي، خو که مطلق اکثریت خپل نه کړي مجبور به وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو اتکا وکړي. او د جاپان امپراتور نن رسمن د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د 170 هیوادونو رهبرانو برخه درلوده. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلاره پاتې سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د ازادۍ راډیو تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ ستاسو څو پیغامونو ته چې د اس ام اس په وسیله مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې وبخې په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او نورې بیا په توپونو